درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوو. د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر بحث ته ځانګړې شوې ده چې وروسته به فریدا سیال وړاندې کړي. زه اجمل لاندېم او د دې سات مهم خبرونه دراوړم. د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د خوړو نړیوال پروګرام میاشتنی ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عاید په خوړو لګیږي. په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي چې په ترلاسه شوو عوایدو یوازې لومړني خوراکي توکي راونیسي. په دې ارزونه کې دا هم راغلي چې هر 10 افغان کورنیو کې 9 کافي اندازه خواړه نه لري. کابل ته 40 میلیون امریکایي ډالر د دوشنبه په ورځ انتقال شول. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په خبر پاڼه کې د دې بشري مرستو د ستاینې ترڅنګ د لاسیاتو همکاریو غوښتنه شوې. افغانستان ته د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري مرستو دا 50 کڅوړه ده چې په نقدي ډول کابل ته رسیږي او د یو تجارتي بانک ته د بشري مرستو لپاره لیږدول کیږي. تېره اونۍ هم د 40 میلیون امریکایي ډالرو 2 بستې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته لیږدول شوې وې. د ډنمارک پولیسو هغه 40 افغان نیولی چې په یوې 30 مندواری افغان ښځې د چړې مرګونه برید کړی دی. د جرمنی ډی پی خبری اژانس وایي پولیسو د دوشنبه په سهار مشکوک کس نیولی. په رپورټ کې راغلی چې دغه کس تر پښتنو ګرویګنو لاندې دی او نن سې شنبه به یې محکمې ته ودرول شي. دا رپورټ له مخې پر دغه میندواری میرمنې د تیرې پنجشنبه په ورځ د کوپنهاګن په لویدیځ کې د چړې ګزارونه شوي او روغتون کې ایسا ورکړي. د قاتل او مقتول نومونه نه دي یاد شوي او تر دې مهاله د پیښې لامل هم روښانه شوی نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سولې په لور د پټکو د ارمنستان او ازربایجان زړور ګامونه ستایلي دي. بلینکن پرون د ارمنستان او ازربایجان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په واشنگټن کې وکتل. بلینکن ویلي امریکا شاهده ده چې دغه دواړه هیوادونه تیر وختونه هیروي او تلپاتې سولې لپاره کار کوي. د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې خبرې له جګړې څو اونۍ وروسته ترسره کیږي. دغه تازه شخړې د نګورنو قرباخ پر سر له 2000 کال راهیسې تر ټولو خونړۍ بلل شوي. او ټاکل شوې ده چې د کرکټ د شل اورونو په نړیوال جام کې سبا لومړۍ نیمه پایلوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وشي. دا لوبه د استرالیا په سیدنی کې ترسره کیږي. د دې نړیوال جام بل نیمه پایلوبه د پنځشنبه په ورځ د هند او انګلستان ترمنځ ده. د دې دواړو لوبو ګټونکي به د یکشنبه په ورځ د دې نړیوال جام په پایلوبه کې په میلبورن کې سره مخامخ شي. دا وو خبرونه وړاندې سوان فکر خبرونه وړاندې کیږي چې دا اونۍ پکې په دې بحث کیږي چې افغان ځوانان ټولنیزې رسنۍ څنګه او د کومو موخو لپاره کاروي او مناسبه کارونه یې څه ده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی او زه فریده سیال ستاسو کوربنه. نن په پروګرام کې زموږ موضوع دا ده چې د ټولنیزو رسنیو څخه افغان ځوانان څه ډول استفاده کوي. نن سبا رسنۍ لکه فیسبوک، ټویټر، انستاګرام، واتس اپ، ګوګل او همدارنګه یوټیوب د پیغام لیکدول لپاره تر ټولو اسانه لار ده. زیاتره افغان ځوانان په افغانستان کې د فیسبوک سربیره په دې وروستیو کې د ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو څخه ډیر کار اخلي او د خپلو موخو لپاره کاروي. دغه ځوانان دغه د رسنیو څخه د خبرو اترو، پیغامونو لیکدولو، همدارنګه د بیلابیلو ښوونیز موخو لپاره کار اخلي. خو پوښتنه دا ده چې د دې رسنیو کارول څومره موثر دي او آیا افغان ځوانان له دې رسنیو څخه په سمه توګه ګټه پورته کوي او کنه. نن په خبرونه کې په همدې موضوع ملمنو سره بحث کوو. زموږ د خبرونه ملمنه په کابل کې د نوي ټکنالوژي د مرکز مشر ستوري خان او پخوانی خبریال او افغان فعال عبدالله حمیم دی. ستوري خان همدا مهال سره په سټوډیو کې وصل ده. تاسو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشه که تاسو ته په پایل کې دا وایي چې افغان ځوانان عموما سوشل میډیا کې کم بحثونه کوي او په کوم موضوعات سره خبرې کوي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. مننه چې موږ ته مو وخت راکړو. ټولنیز میډیا وی خو په عموما د څو موخو د فار استعمالي غوا. هر ټولنیز رسنۍ چې دا یو جلا جلا پلیټ فارم لري یا مثلا اړتیا ده د کارولو لپاره چې خلک ورته لري، لکه فیسبوک دی. فیسبوک عموما خلک د اړیکو لپاره کاروي په عمومي توګه، البته دا چې مختلف نورې برخو کې هم خلک کاروي هغه هم شته. ورسره مثلا ټویټر دی، په ټویټر کې که تاسو وګورئ اکثره په سلیبریټیان وي هلته، یعنی د سیاست او د کاروبار د برخې خلک وي. انسټاګرام کې بیا د مارکیټینګ د برخې خلک ډیر دي، یا د بازار موندنې هلته نمایشي غونته یو مرجع لري. افغانان بالخصوص ټولنیزې رسنۍ هغه څه چې په کار دي په ډېره کچه باندې نه کارولی کېږي، فقط خلک د یو سرګرمۍ په شکل ورته ګوري. درسته ده چې ډېر تکړه لیکوالان هم پکې شته، ډېر ګټور معلومات هم پکې د افغانانو لخوا خپرېږي، اما خو څومره چې زه ګورم وینم دلته یوازې د وخت د مصرفولو یا د وخت د تیرولو یا د یو سرګرمۍ د درلودلو په موخه ډېری خلک دلته فعالیت کوي. الان کې که فیسبوک وي که ټویټر وي که مثلا انسټاګرام دی، په نور نړۍ کې که موږ وګورو خلک دغه د کاروبار لپاره د یوې کارپنځونې لپاره او د پیسو د ګټلو لپاره ډیر کارول کیږي، او برعکس په افغانستان کې بیا ډیر کم خلک دي چې له دغو رسنیو به عاید ولري یا به د عایداتو د سرچینو جوړولو لپاره لکه مارکیټینګ شو، فلور شو، مثلا ښوونیزه برخه شوله چې په هغې کې تدریسي مواد ووسي، په دغه موخه ډیر کم خلک کاروي.
ستوري صاحب که دا هم راته ووایي چې دغه سوشل میډیا کې چې کوم بحثونه کیږي څومره د ځوانانو د فکرونو نږدې کېدو ته یې لار هواره کړې ده؟
ګټه خو ډېره تک نشته دی، لکه نن سبا تاسې اشاره مو ته وکړله چې ټویټر کې د سپیس په نوم باندې د راټولېدنې یوه برخه ده چې پکې خلک راغونډېږي په یو ځانګړې موضوع باندې بحث کوي، او ډیر خلک هغه ته غوږ نیسي او ډیر لاغي معلومات ترلاسه کوي. ګټه ډیره لري، په ګټه کې هیڅ شک نشته دی، اما مهم کارول سم دي. کچېره د یو هدف لمخې، کچېره د یو پلان لمخې وکړول شي، د کې شک نشته دی چې موږ هم په د ذهنونو په روښانتیا باندې په کې ډیر کار کولای شو، هم د ځان جوړونې په موخه په کې ډیر کار کولای شو، هم د کاروبار په موخه پکې ډیر کار کولای شو، خې اړیکې پکې موندلې شو. ولې دا بیا د هر فرد یا د هر شخص په هغه شخصي فکر پورې ډیر اړه لري چې د په کوم نظر او په کوم فکر لدینه ګټه پورته کوي.
ستوري صاحب که دا هم راته ووایي، اوس مهال زیاتره تاسو سپیس ته اشاره وکړه، په ټویټر کې خلک راټولېږي، سپیس جوړوي، خبرې اترې کوي، تاسو څه فکر کوئ چې که چیرته دغه ځوانان چې په سپیس کې راټولېږي خبرې اترې کوي، دوی به وکولی شي د افغانستان ستونزو ته یو حل لار پیدا کړي؟
هر څه ممکن دي. دا خبر هماغې ته ده چې موږ یې د لپاره کاروو، څه ډول یې کاروو، د ستونزو ته د حل لار هغه به څنګه پیدا سره راټولېږو یو بستر پاوړو د یو بیا به او دا هغه ایډیا گاوو جوړو یو ورک پرچان
پر ستوري صاحب موږ ساسو غږ قطع وصل لرو، که لږ مودې موقعیت ته تغییر ورکړي چې دا غږ موږ ساسو سم واورو.
سمه ده.
اوس هم شمیره بانی
نو ادب می دا و چې ډاټا په دې کې څنګه راغونډي ګوسه یو خاص موضوع باندې بحث کوو، هغه نظر شو یو غورچان وکړو دپاره یو پلان باندې عمل بالکل پرسته کولی.
ستوري صاحب ستاسو په اړیکه کې اوس هم ستونزه ده، موږ ستاسو غږ سم نه لرو، ستاسو خبرې په سمه توګه نه شو اورېدلی. خپرونه کې عبدالله حمیم هم راسره وصل شو. حمیم صاحب ستړي مشئ، که تاسو راته په پیل کې دا ووایئ چې افغان ځوانان عموما سوشل میډیا کې کوم بحثونه کوي، په کوم موضوعات سره ډېر غږېږي؟
سلامونه تاسو او درنو اوریدونکو ته. سوشل میډیا چې په دې وختو کې په افغانستان کې ډېر مشهوره شوې ده او ډېری ځوانان د ټویټر سیسونو څخه د کلب هاوس څخه استفاده کوي او هغه مخامخ بحثونه کوي او هغه موضوعګانې ټاکي. یو داسې پلیټ فارم دی چې نړۍ هر ګوټ کې چې کوم افغانان وي هغه په دې بحثونو کې بحث کوي. متاسفانه کله کله دا بحثونه د ځینو تعصبونو د ځینو جنجالونو سرچینه هم کیږي، خو اکثره وخت چون د سیاسي وضعیت د افغانستان کوم د تیر کال د اګست څخه وروسته چې افغانستان سکوت شوی دی، دا ډول بحثونه چې په هغه کې ځینې کې د طالبانو هغه کوم کسان چې وي مثلا د هغوی پلویان، ځینې جمهوریت پلویان، داسې کسان هغوی چې کله یو د بل سره مخ کیږي نو بیا دا ډول بحثونه ډېر جنجال ته ځي او جنجالي کیږي.
حمیم صاحب، کدا هم راته وای چې تاسو یادونه وکړه چې کله کله په دې رسنیو کې بحثونه جنجالونه تزي، آیا دغه رسنۍ د دې لپاره هم کاریدای شي چې د افغان ځوانانو فکرونه سره نږدې کړي؟
بالکل، زه خپله شاید هم د دې شانو چې په ځانګړې توګه په کلاب هاوس او په ټویټر کې هر شپه بحثونه نیول کېږي چې د ځوانانو یا د ځینو قومونو د اتحاد او د اتفاق او د یووالي په خاطر باندې د ځینو سیمو د اوسیدونکو چې یو د بل د فرهنګونو رواجونو څخه آشنایي نه لري او همدارنګه پر ځینو مسایلو باندې د افکارو او د نظریاتو تبادل په اړه باندې بحثونه نیول کېږي چې دا تر ډېره پورې ډېر ګټور ثابتېدای شي او ثابت شوي دي. ځکه تېر یو کال کې افغانستان ټول وګړي سره وپاشل شول، هغې بېلابېلو هېوادونو بېلابېلو ځایونو ته سره ولاړه، یوازینۍ د دې کسانو یا د ځوانانو د یووالي او د منسجم کېدو هغه ځاله چې ده هغه سوشل میډیا کېدلی چې هغه که فیسبوک وي که ټویټر وي او که کلب هاوس وي.
حمیب صاحب، کدا هم راته وایي لکه چې طالبان بیرته په افغانستان واکمن شول، په افغانستان کې پر رسنیو څه محدودیتونه وضع شول او له دې سره جوخت په فیسبوک نه علاوه په ټویټر کې سپیسونه جوړ شول، هلته به خلک راتلل خبرې به یې کولې، تاسو هم شریک کړئ چې کله به جنګونو ته هم سره دوی تلل. دلته راته کدا وایي چې په دغې برخه کې چې دا کله خلک راټولېږي او دوی په فیسبوک باندې یا په نورو رسنیو کې په ځانګړي ډول په ټویټر باندې خبرونه خپروي، څومره د معلوماتو هغه یا ناسم معلوماتو د خپرېدو ته هم زمینه برابرېږي دلته؟
تاسو بهتره معلومیږي چې په داخل افغانستان کې کومې رسنۍ دي، هغه هیڅ رسنۍ هم د سانسور څخه خلاص نه ده. کوم چې داخل د افغانستان څخه هغه نشرات لري هغه ټول سانسور شوي دي. یوازینۍ لار د ژغ پورته کولو او د بیان ازادي د ساتلو د همدا سوشل میډیا چې ټویټر دی او فیسبوک دی. که څه هم فیسبوک ته خلک ډېر ارزښت نه ورکوي، یوازې ټویټر چې ډېر معتبر دی په سوشل میډیا کې، په دې پلیټفارم کې چې کوم موضوعات راځي یا کوم خبرونه راځي نو هغه کسان معلوم دي، د هر کس هغه لیدونکي تعقیبونکي هغې ته هغه کسان چې هغې بالکل بے طرف غی معلومات شریکوي او هغه د چا تر اثر لاندې نه دي او هغه د چا تر تاثیر لاندې نه دي، نو هغه کسان ډیر تعقیبون کې لري او هغه ته خلک او تعقیبون کې ډیر ارزښت ورکوي. ځکه هغه مخکې تر دې هم چې هغه په افغانستان کې وي او افغانستان او تل دین خلکو ته په ثبوت باندې رسیدلې دي چې دا کسان دقیق موثق او دا حقیقت پر بنا ولاړ خبرونه بیا موضوعات شریکوي.
ډېرې مننه اوریدونکو ته به هم یو یادونه وکړم چې تاسو په ټولنیزو رسنیو کې کومه رسنۍ کاروئ او کومې رسنۍ ته لاسرسی لرئ، تاسو هم کولی شئ چې خبرونه ته اړیکه ونیسئ او د خپلو تجربو نه راته وایئ. حمیم صاحب، تاسو بیرته سره وګرځو. ستوري صاحب، که تاسو په خبرونه کې یاستئ دا راته ووایئ چې حمیم صاحب هم اشاره وکړه چې د په اوسنیو شرایطو کې د بیان د ازادۍ د اوچتولو یا د غږ پورته کولو لپاره تر ټولو اسانه لار اوس دغه ټولنیز رسنۍ دی، په ځانګړي ډول ټویټر ته اشاره وکړه. دغه معلومات چې په ټویټر خپرېږي څومره سم دي؟
دا فکر کوم زه په خیر د جرنالیزم په اصولو ته پوهېږم، ځکه جرنالیست یم، اما لوجستیک یم او دغه سارا مې په دې اند باندې یم چې د کوم خاص ډلې یا کوم خاص ارګان د مخې باید خلک باید پرېښودل شي. اما خلکو ته بیرته بیا دا ویل غواړم چې ځینې اصول باید موږ خپل هم مراد کړو په انفرادي ډول باندې. یعنی کله کله داسې ډېر کېږي چې خلک له خپله ځانه مثلا په یو څه باندې لیکل کوي یا له ځانه خبرونه نشر او دا د دې باعث جوړېږي چې خلک سره مخصوص کی. درسته ده ځینې ادرسونه به مشخص وي د ځینو ملګرو ژورنالستانو ادرسونه مشخص وي، هغوی واقعا
پټول نړۍ کې په افغانستان کې هم زیاتره خلک رسنۍ کوي، دوی چې دغه معلومات پر رسنۍ باندې خبري، د دوی معلومات څومره تاسو ته دقیق ښکاري؟
د نورې نړۍ خلک او زموږ خلک دلته تما په نظر باندې توفیق زمونږ خلک چې دی هغه د رسنیو د کارولو په ډېرو اصولو باندې پوهېږي. کله کله تېروتنې کېږي، اما په کارول یې په دې ضرورت چې لږ تر لږه پکتیا د معلومات رامنځته کوي، لږ تر لږه رامنځته کوي. زه ګورم ډېرې رسنۍ یعنی خبري رسنۍ هم له همدغو افرادو اشخاصو بېرته کومک غواړي، ګټه ترې پورته کوي، مرسته ترې غواړي. وخت د یوې سیمې چاته خبریال وجود ونه لري معلومات ورسېږي. اما په دې کې فیک نیوز هم دی چې هغه په خپله یوه ستونزه ده، او دا یوازې خپل افراد لکه او زه یو کاروونکی هم زه باید په خپله احتیاط وکړم.
ستوري صاحب قدم را ته وایي چې دغه ستونزه څومره جدي ده ستاسو په اند؟
جدي خو خیر په جدي به هم وي، اما مخصوصیت کوي یو قسم په باوري لیدلی وي یو خبره مثلا زموږ خلک چې دي خبره کوي خو یو چا چې پوسټ وکړو کومه ویډیو انځور یې پورته کړلو پرته له دې چې د هغې په هغه پورې وګرځي کراتو پورې وګرځي هغه دومره خور شي تر څو چې خلک پوهېږي چې دا دروغ و هغې ټوله دنیا خبره. نو دغه مضریت خو خامخا لري، اما دا بیا بېرته د خلکو مسؤلیت دی، باید د دې نه مثبت استفاده وکړي نه استفاده.
مننه کور ودان تاسو بیرته راګرځو. حمیم صاحب که تاسو راته ووایئ موږ په دې خبرې وکړي چې په رسنیو کې زیاتره وخت ناسم معلومات خپرېږي یا په ټوله کې دغه خبرونه چې خپرېږي فیک نیوز وي، جعلي خبرونه وي، څنګه کېدای شي چې په ټولنیزو رسنیو کې په ځانګړي ډول په ټویټر کې دغه ډول خبرونه موږ وپیژنو، او ځوانان څنګه کولای شي د دغه خبرونو تر اغېز لاندې رانشي؟
زه غواړم یو مثال ورکړم د فیک نیوز په اړه باندې. چې څو ورځې مخکې په ټویټر کې یو ویډیو ډېره لاس تر لاس کېدله چې په هغه کې مثلا یو ډله چې سلګونه طالبان دي په یو کس باندې پسېږي، او د دې الله اکبر نارې ویل کېږي. د دې ویډیو سره په ټویټر باندې دا لاس تر لاس کېدل، د هغه سره لیکل کېدل په ټویټر باندې چې دا د طالبانو یا د اسلامي امارت د محمد عمر تخورس چې د دوی کوم امیر المؤمنین او د اختر محمد منصور په نوم باندې او په 2015 چې هغه د ایران څخه پاکستان ته راتلی او په هغه باندې یو ډرون حمله وشوه او هغه په هغه کې ژوند له لاسه ورکړي. خلکو دا لاس په لاس ټول چې هغه مړ نه دی، هغه ژوندی دی. نو دا شی دا بالکل یو فیک نیوز وو، او دا ډیر معتبرو کسانو او ډیرو داسې اکاونټونو او داسې کسانو چې په زرګونو تعقیبونکي درلودل هغوی لاس تر لاس کول، حال دا چې دوی هیڅ حقیقت نه درلوده. دلته مهمه خبره دا ده چې د خلکو ذهنیت، د خلکو هغه کوم لیدلوری چې دی، هغه باید ظرفیت یې دومره وي چې هغه د دې مسایلو په اړه باندې بیلوالی وشي کولای، او هغه کسان دوی تعقیب کړي چې هغه له هیڅکله فیک نیوز نه خپروي. اما متاسفانه په دې ورځو کې دا مسایل ډېر شوي دي. خو ځینې کسان دي چې هغه رسنیزې سیرې دي، هغه یا پخواني خبریالان دي، هغوی د یو مشخص هدف دپاره کار کوي، هغوی د یو مشخص ګوند، د هغوی د یو مشخص حرکت لپاره کار کوي، هغه کسان داسې کار کوي. نو دا معلومداره خبره ده که خلک غواړي چې د فیک نیوز څخه مثلا ځان لري وساتي او باور ور باندې ونه کړي نو ما په نظر حلار به دا وی چې هغه تاکید نکړي کله چې هغه تاکیدون کې کم شي هغه بیا د کار نه کوي او ځینې کسان خپل د تاکیدون کو د ډیرېدو د لپاره دا کار کوي ځکه په افغانستان کې ډیره برخه کسان هغه مثلا د سواد کچې ټیټه ده او هغه یوازې د فیسبوک اورېدلې دي یا د ټویټر اورېدلې دي یا یوازې د ویډیو ویني او چاته ښکاره کوي دا څنګه ساده غوي ده ساده نو دی باور ور باندې کوي نو تر ټولو څه خبره دا ده چې بس کسان فالکه په سوشل میډیا کې په ټولنیزو رسنیو کې وي هغه تعقیب نشي
حمید صاحب کدا هم راتوي په دې رستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې په ځانګړي ډول په فیسبوک کې او په ټویټر کې چې څه خبريږي د رسنیو لپاره کله کله دوی یو منبع کېدای شي زیاتره وخت خبريالان هغه چې د رسنیو لپاره کار کوي تیروزی دغه خبرونه راخلی او خبرې خروس بیا معلوميږي چې دغه خبر جالي خبر وو او ناسم خبر وو په دغه برخه کې څه کول پکار دي
دا بالکل زمانه ما ځکه په دې وخت کې دا مسایل ډېر سوي دي ځکه هغه خبري اعلان چې هغه آن دی فیلډ کار کوي هغه په ساحه کې کار کوي هغه یاري کې درلودلې کوم څه چې په پیښېدل دوی ته لمړی لاس معلومات رسیدل اوس مثلا یو خبري اعلان دی هغه د افغانستان څخه د باندې ناسي او څوک ته مسج شي وای دا سپیش وصوله او هغه زی ډېر اجل توګه باندې هغه ټویټر کې اچي یا په فیسبوک کې هغه پوسټ کوي یا مثلا چې رسنی دي امبې ته ناشې ډېر غټي او متبر رسنی دي بریکینګ نیوز دي په دې باندې د دې پر ځای چې هغه مثلا معلومه کی مشکل دا جوړ شوی دی چې په داخل ته افغانستان کې د طالبانو قیدات د دې سبب شوی دی چې ټیک نیوز ډېر سي او دا خبري اعلان چې هغه کار کوي دا غو معلومات ثلاث رسي کم سي او هغه خبري اعلان هغه کسان چې مطرح دي هغه چې مثلا خبرونه نشریه یا د مسائل نشریه د غوی منابع کمې سوي دي او څوک د ډار دوام څخه نشي کولای چې هغه ته دقیق معلومات ورکړي نو په دې مینس کې بل ډاله کسان راځي د دغه خلګات څخه استفاده کوي او هغه غلط معلومات ورکوي هغه قصد چې هغه باید نه شرکت نو دا مسائل په دې ورسي کې ډیر سوي دي ځوان کچيري طالبان نرمشت راولي او هغه د بیان ازادي پابند اوسی د بیان د ازادي طالبان دي او هغه خبري اعلان و نه رچی خبري اعلان ته په بد نظر باندې و نه ګوري نو ممکن د دې مسلې حل پیدا شي او دا مسائل ډیر کم شي اما متاسفانه په افغانستان کې داخل وضعیت دا دي چې یو څوک خپل نظر پر سوشل میډیا نه کوي چې الله هغه ته سزا ورکول کیږي هغه د تیر حکومت یا د افغانستان د ملي بیرغ کوم اکټ چې په سوشل میډیا کې پوسټوي هغه کا داخل د افغانستان وی هغه پیدا کیږي او هغه ته سزا ورکول کیږي نو دا ټول مسائل د دې بایستی وی دي چې د فیک نیوز د فیک خبرونو یا د غلطو معلوماتو
مننه حمیم صاحب تاسو ته بیرته راګرځو اوریدونکو یو یادونه کوم چې تاسو هم کولای شئ چې زموږ خبرونې ته زنګ وکړئ او خپلې تجربې د چې تاسو کوم ټولنیز رسنۍ کاروئ او څه ډول یې کاروئ او څومره ورته لاسرسی لري په دې سره شریک کړئ شمیره زموږ د واتس اپ شمیره 00 22 شپږ څلوېښت صفر یو دا تاسو کولای شئ چې زنګ ووهئ ستوري صاحب تاسو سره ګرځو تاسو د ټکنالوژي په برخه کې ډېر پوهیږئ او په دې به هم موږ ته ووایئ چې څنګه کله چې ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت کوي حمیم صاحب یادونه وکړه چې اوس زیاتره ځوانان د دې لپاره چې یاره ورسره وي او هغه کسان چې چیرته هم ځینې داسې دقیق خبرونه خپروي د طالبانو تر کنټرول لاندې وي د هغوی رسنۍ تعقیبیږي هغه پیج تعقیبیږي او هغوی د سزا سره مخ کیږي آیا د ټکنالوژۍ په لحاظ باندې د داسې یو چا صفحه پیدا کول د هغې اکاونټ ته لاسرسی درلودل دا څومره امکان پذیر دي او د دې نه کچرته موږ غوړ چې مخنیوي وکړو څنګه کولای شو
دلته داسې ده چې څوک چې مثلا کار کوي خبرونه پیدا کوي او نشروي هغه تبن مشهور خلک دي هغه فالوورز لري هغه خلکو سره اړیکې لري نو دا هغه اکاونټ پرته لدی چې د ټکنالوژي لمخې پیدا کی دا اړیکو لمخې هغه کس څنګه دل کېدل شي هغه کس پیدا کېدل شي یو مستعار اکاونټونه دي چې په مستعارو نومونو باندې دي او مثلا دغه هویت نه دی معلوم، هغه اکاونټونه مو کولای شو چې د ټکنالوژي د مخې هغه ډیټیکټ کو، دغه موقعیت معلوم کو یا د څار لاندې ونیسو. اما په ټوله کې دغه کسان چې مثلا د خبرونو په برخه کې کار کوي، دوی خو به سمه ده ستاسو خبره دا ستونزې ولري، اما هغه څوک چې د خبرونو په برخه کې کار نه کوي، عام که دغه ټولنې کاروي مثلا د نورو موضوعاتو دپاره، د معلوماتو دپاره، د کاري فرصتونو دپاره یا د بازار موندنو دپاره، هغه خلک هم له دغو رسنیو مثبت درسته ګټه نه پورته کوي. یعنی زما ټول هدف دې کې دی چې کومګ افغانان چې دا اوس ډېر بد وضعیت کې یو په اقتصادي لحاظ سره، وکولی شو درسته استفاده د دین وکړو، موږ په آنلاین بڼه د همدغو ټولنیزو رسنیو په مرسته باندې ځان ته کولی شو کار روزګار برابر کړو.
ستوری صاحب، کدغه برخه کې لږ رڼا واچوې اوریدونکو ته چې تاسو یادونه وکړه چې موږ د رسنیو نه په استفاده کولای شو ځان ته کاروبار پیدا کړو، څه ډول دوی کولای شي چې ځان ته یو کار پیدا کړي؟
یعنی موږ د ټولنیزو رسنیو د لارې مثلا چون دا یو تبلیغاتي منبع هم ده، یوازې د اړیکو دپاره نه ده، یوازې د خبرونو دپاره نه ده، یا یوازې د سیاست دپاره نه ده، دلته بازار موندنه یا تبلیغاتي منبع هم لري یا شکل هم لري. مثلا یو څوک د یوټیوب چینل لري، هغه کولی شي په فیسبوک باندې ځان دپاره یو کمپاین وچلوي. څوک ښوونیز کورسونه لري، مثلا کولی شي په فیسبوک یا ټویټر یا بله ټولنیزه رسنۍ باندې ځان ته کمپاین وچلوي. څوک بازار موندنه کې، اوس لکه موږ خپله زه د بازار موندنې په برخه کې ډېر په څوک هم کار کوم، د همدغه فیسبوک د لارې، د همدغه ټویټر او انسټاګرام د لارې ما کار شروع کړی دی. زه د خان نیټورک په نوم باندې یو نیټورک لرم، شبکه لرم، تقریبا 6000 کسان د افغانستان نه ما سره عملاً دخیل دي په شبکه کې، نه په ټولنیزه رسنۍ کې. هلته زرګونه خلک دي، اما دا چې موږ ګډ کار سره کوو او دغه ملګري له $200 نه والی تر $2000 پورې عاید کوي د همدغه آنلاین دنیا نه، د همدغه فیسبوک د لارې ما پیدا کړي یا ما ور سره اړیکه نیولې یا زما سره اړیکه نیولې. زما هدف دا دی چې ملګري د فریلانس په برخه کې، مثلا د مارکیټینګ په برخه کې، د پلور په برخه کې، د یوټیوب په برخه کې، دوی کولای شي مثبت ګټه له دینه پورته کړي، په ځای دې چې یا وخت خپل ځای کې یا منفي تبلیغاتو کې مثلا یا غیر دقیق شیونه په وخت ورکړي یا تعویلی مازیلو پسې وګرځي. دوی ډېر امکانات د دې لري، ډېر فرصت د دې لري چې بغیر د دې نه ځان ته جنجال جوړ کړي او سخت سره ځان مخ کړي، په دغه لارو کې له دغه ټولنیزو رسنیو نه کار واخلي او مثبته ګټه ترې پورته کړي.
مننه تاسو بیرته راګرځو. حمیم صاحب، که تاسو راته ووایئ چې په دې وروستیو کې په ټویټر کې د هشټګ په نوم باندې یو نښه کارول کیږي او دا زیاتره وخت اوس مهال دغه لپاره دغه کمپاینونو لپاره کارول کیږي چې مثلا موږ د حکومت له سقوط وړاندې یو هشټګ درلود، دغه نو وروسته دغه وروستۍ پیښې چې کابل کې رامنځته شوې په دې وخت کې هم هشټګونه. څه فکر کوئ چې دغه هشټګ جوړول او بیا دغه مخې ته وړل د دې په ځای چې ځوانانو ترمنځ هغه د یووالي روحیه قوي کړي، هغوی کوم بل طرف ته وړلی شي؟ بلې، حمیم صاحب.
تاسو وګورئ چې د څو ورځو مخکې، مثال د یو نیمې میاشتې مخکې، مثال چې د ستاپ هزاره جنوسایډ په نوم باندې کوم هشټګ وچلېدی، د کاج پر ټولنیز مرکز باندې چې کوم برید وسو، لاغه څخه وروسته دا هشټګ شروع شو او دا په میلیونونو میلیونونو ځله باندې دا هشټګ وچلېدی او ټرینډ شو. د دې تر څنګ د سیف افغان سولجرز هاشټګ وچلېدی، د دې تر څنګ د لیټ افغان ګرلز ټولران، دا داسې هاشټګونه وچلېدل، دا د ځوانانو د یووالي، ملي اتحاد او د ویښتیا اړه باندې دلالت کوي چې دا هغه مسایل دي چې یعنی خلک د دې مسایلو او د دې ټولنیزو رسنیو په ارزښت باندې پوهېږي دي چې دا څومره تاثیر گزاره دي او نړۍ دې ته متوجه کولای شي چې په افغانستان کې څه تیریږي، په افغانستان کې څه روان دي. د دې تر څنګ لکه مخکې چې ستوري صاحب اشاره وکړله، یوازې دا نه چې د سیاسي مسایلو لپاره ټولنیز شبکې او ټولنیز رسنۍ استفاده کیږي او همدا کار روان دی. د تجارت په برخه کې، د کاروبار په برخه کې، د زده کړو په برخه کې همدا ټولنیز رسنۍ دي چې زرګون ځوانان په هغه کې ګډون لري او د هغې څخه استفاده کوي. هغې څخه د زده کړې په برخه کې، د کاروبار په برخه کې ټول هغه مسایل چې مخکې ما یادوري وکړله دوی په دې له دې ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي. خو مسله دا ده چې داخل د افغانستان د دې ټولنیزو رسنیو استعمال فیصدي کمه شوې ده. داخل د افغانستان په دې ټولنیزو رسنیو کې د نظر شریکېدل کم شوې دي. داخل په افغانستان کې ټولنیزو رسنیو ته ارزښت په خوا په پرتله باندې کم شوې دي، چې دلیل یې همدا د اوسنیو واکمنانو فشار، پابندي او بندیزونه دي.
که چیرته دا بندیزونه هم داسې دوام وکړي، تاسو څه فکر کوئ چې نور به افغانانو نه کولی شي چې رسنیو ته لاسرسی ولري؟
تاسو ګوري چې افغانستان هغه د پخوا افغانستان نه دی چې نوې کلیزې ته ولاړ شو، چې په هغه وخت کې مطبوعات کم و، ټولنیزې رسنۍ، انټرنیټ، موبایل دا شان نه و. افغانستان تغییر کړی دی. که څه هم فشارونه، بندیزونه په داخل افغانستان کې پر افغانانو باندې ډېر دي، خو د دې تر څنګ افغانان همدا د انټرنیټ، همدا د ټولنیزو رسنیو وسیله په لاس کې لري چې دوی خپل ژغ پورته کړي، چې د دوی په ولایاتو کې، د دوی په سیمو کې، د دوی په منځو کې څه روان دي، څه کېږي. هغه که په د هرې لارې سختې ممکن یو څوک یو دوستان لري چې هغه په افغانستان کې نه اوسېږي، هغې ته خپل وضعیت شریکولی شي چې په افغانستان کې څه وضعیت یا په ولای ولسوالۍ کې څه وضعیت، هغه کولی شي چې دا ژغ پورته کړي او دا ژغ تر نړیوالو تر غوږو پورې ورسوي. خو ویر او ډار دا دی چې دا مسایل که څه هم په څومره فشار باندې چې وارد دي، په دې کې ټولنیزو رسنیو پر کارونکو باندې د دې تر څنګ همدومره تاثیر گذاري هم درلودلې ده. او هغه کسان چې بندیزونه باندې لګي او فشارونه باندې لګي، دا هغوی ډار هم دا دی چې هغوی د نړیوالو تر فشار لاندې دي. نو یا به هغوی نرمش رامنځته کوي او یا به یو ډار دا دی چې به مطلق په افغانستان کې د ټولنیزو رسنۍ بندې وي، یا به مطلق په افغانستان کې د ټولنیزو رسنۍ استعمال بندې.
ډېره مننه تاسو بیر سره وګرځو اورېدونکي را سره په کرښه کې د ستړي مشي. زموږ غلري بلې زموږ غلري ستاسو اړیکه وصل ده. که چېرته زموږ غلري مهرباني خبرې وکړئ. زه فکر کوم چې زموږ د دې اورېدونکو اړیکه پرې شوه. ستوري صاحب تاسو ته راګرځو. تاسو ویلي چې د رسنیونه موږ د دې لپاره هم ګټه پورته کولی شو چې کار پکې وکړو. فرض کوي یو افغان ځوان دا فیسبوک هم لري، ټویټر هم لري، انسټاګرام هم لري، یعنی دغه یوټیوب هم لري، او حداقل په هغه استعمال باندې هم پوهیږي. دا څنګه کولی شو چې دغې برخه کې ځان ته کار پیدا کړي، کې مشخصې لارښوونې ورته وکړي؟
اول خو زبا دا وایم چې د اوسنۍ ادارې تیر شل کاله په مستعار ډول باندې سوشل میډیا کارول یا ټولنیزې رسنۍ کارول دي، که خلک د مشکل سره مخ شي ممکن د دوی خپل شخصي ادرس ګونګ شي، یعنی خپل نوم او خپل هویت استفاده نه کی. اما د دوی غږ څوک نه ټاپ کولای تر څو پورې چې د غورور په خبره چې د مکمل دا سیستم هلته بلاک نشي، مکمل ټولنیز رسنۍ بند نشي. په مستعار نومونو بم خلک کار کوي. او بیرته راځم ستاسو پوښتنې ته چې بالکل ډېر ځوانان مونږ، یعنی دا تقریبا زما د اوه اتو کالو سفر دی چې زه په افغانستان کې له خپلو هیوادوالو سره کار کوم. په یوټیوب کې مونږ ټریننګونه ورکړي دي. ډېر ځوانان هم دا اوس د یوټیوب د لارې عاید لري. فریلانس برخه کې ډېر ځوانان عاید لري. هغه ځوانان چې ګرافیک ډیزاینینګ کولی شي، هغه ځوانان چې ژباړه کولی شي، هغه ځوانان چې ډیټابیس جوړولی شي، کوډینګ کولی شي، هغوی له دغو رسنیو نه په استفادې سره ځان لپاره یو عایداتي منبع جوړولی شي. هغه ځوانان چې بازار موندنه کولی شي، اند اوس ډیر مصروف دي کار کوي لکه مخکې مې ویلې چې موږ سره خپل ډیر ځوانان موږ سره مصروف دي موږ دوی ته په خوونیزه برخه کې فعالیت کوو درسونه ورته خیو کورسونه درې درې میاشتو کورسونه وتنی سو په وړیا ډول باندې دوی د دوی لپاره او دوی د بازار موندنې د مخې په مختلفو پلیټ فارمونو کې د غوي اجناس نورلې شي او دا غیتا بازار موندنه کولای شي امازون کې خلک ډیر مصروف دي چې دا غیتا لاري عايز لري یعنی ډیر لاري دي او مونږ یو خاص درسترو د خان نتورک په نوم باندې ډیر افغانان سره بلد دي بیا هم ساتي د وساتات از دغه د خپل تام رسوم چې کتا چې پاړه په دغه برخو کې فعالیت ولري ذکر ولري نو ان شاء الله چې مونږ له څنګه نور سره کار کوو خدمت کوو دا چې دوی سره هم کولې شو کار وکړو خدمت وکړو دغه ټولنیزو رسنیو مثبت اړخ کارول ورته په ملن او تدریسي ډول باندې په تدریسي ډول باندې دوی ته وروخي
تاسو به تر وګرځو اوریدونکو لرو اوریدونکو به هم راوخلو مخکې دا اوریدونکو نه به بیرته حمیم صاحب ته ورشو حمیم صاحب که تاسو ته دا وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې کله چې د خلکو ترمنځ دغه د نظریاتو تبادله رامنځته کیږي ډېر کله تاسو یادونه وکړه چې جنجالونو باندې دغه مسله بدلیږي او بل اخر دوی سره جنګ ته ځي که په دغه اړخ باندې راته بحث وکړئ موږ د رسنیو نه د ښو کارونو لپاره ګټه پورته کولی شو لکه ستوري صاحب یادونه وکړه کار پکې کولی شو خپل نظر په مثبت ډول خپرولی شو خو داسې کلم شوي دي چې موږ دغه رسنۍ د داسې هدف لپاره وکاروو چې په ټولنه کې یا کرکه رامنځته کړي یا خلک یو بل سره په منځ کې نفاق رامنځته کړي کلم داسې شوي دي
بالکل د دواش په مخه مثال ورکول سم چې کله چې پنچیر ولایت کې د احمد شاه مسعود د قبر پاړه باندې په ټوئیټر کې چې ول کېدل چې د هغه قبر یو برخه تخریب شوې ده انتقادونه وسو چې د افغانستان په خاني ولسمشر امیت کرزین د هغه پاړه اعلانیا ور کړې و د تیر حکومت د سول دالی شورا رئیس ډاکټر عبد الله نیلامی اور کړي او د احمد شاه مسعود پلویان او امدارنګ ډیر افغانانو په دې کار ته خبرګون شول او چولې د هغه قبر تخریب شوی دی په دې اړه باندې
حمیم صاحب په بخنی سره تاسو به خبرو ته د مور کړی دا وريدونکو به راوخلو چې ډیر پته ما پات شوی دی سلامونه ستړي مشي
خوارم سه خورکی خاکسار یم لپکتیا تا تا میلمنو ته سلامونه
علیکم سلام سړی مشه
د دې ټولنیز رسنوی په اړه خو د ما نظر دغه سی او سی خصوصا دغه تحصیل کوونکو ورونه ماسلین ورونه دا دغه ډیر معلومات نن سبا به درس وای ډیر تر لاسه کوي د کله په فیسبوک یا په ټولنیز رسنوی کې د سی او معلومات مخبروي سی او خلک یو ستر زکی په کټ سی چیرته خو وټلی یا چې په خځای یا خپل پارټي یا خکالیا غوښتي بس له غو سره تصویر اخیسته یا غبطول نن زره سنوي کې خبروي
تاسو خپل کوم رسنۍ کاروي فیسبوک لري که ټوئیټر
مزه خپل فیسبوک کاروم او ټول عمر مسافر یم دا دی پښتو په بهر کې اکثرا ملګری نه پويګم څوک به دي کی کی خاصه خاصه لیکنه کوي او زه ډیر په خوان سره او ډیر په مینا په محبت باندې ولم ما تعلیم دومره نه کړی خو د لیکلو بس سره د ما ډیر علاقه ده ډیر مینه ده
خاکثر سب خپل په فیسبوک باندې څخ پرای چې نور خلک ورنګټه پورته کړي
ولا ته باور وکړ خورکی چې ما خو تر وسه داسې په داکان باندې کیږي چې ولا که ما یو شیم خبر کړي په کله دغه کسانو ته غوږیم چې هغه څه لیکي بس هغه ویایم بس څه مې خاص نه دي سوادار دومره معلومات خو بد نه لرم
څه درته فیسبوک کې ډیر خخ کاری ورپسې زی بغیر دې نشي دغه د پښتو بهیر لیکنې ګوري
ولا دا بس جالب معلومات نور داسې وطن پاغه کې دا کنه او زه مخبل دغه یو انجنیری ټیم دغه به بیا رغونه کې کار کوو دغه دغه خارج کې اکثر پر مخبل ویډیوګانې دغه موږ ګورو کنه ایغه نه ډیر خوند اخلو ډیر تریز وکاو او بل نظر دې ما دا شی وو چې وس زمنګ ملک داخل ګو ډیر پیسې کړای ډیر ترقی زمنګ ملک ډیر سوادار دا خبري اعلان ورونه دا باید رسنه مجاهدین ورونه دا باید خوشی کی ترسو دا خلق له معلومات نه باید برخمن سی زمون خوندې من دی ورونه له دوی شه نه ډیر څه دکړي دي ډیر ژوند پر شوب تر سره کړای دا
ډیر مننه کور مودان حق سر صاحب چړي کې مو نیوله خو وخت بل اوریدون کې لرو دا به هم را وخلو سلامونه ستړي مشي
سلامونه پر جان محترم
علیکم سلام څوک یاست لکم زې مړی کې نیولې
البته محمد نبی احمدی بغلان ولایت محترم
تاسو ته وایي چې کوم ډول ټولنیزه شبکه کاروي څنګه کاروي
بله مننه خوري وګوره شبکه خو د بي بي سي وزادي راډیو تقریبا آشنا راډیو امریکا غږ مثلا د خارجي رسنیو ته موږ ډیر لیوالتیا لرو تقریبا یعنی د شبکې کوم چې دوی که اگر د نور اثر لاندې یعنی غرب کې یا شرق کې دي مثلا یا جنوب کې دي وګوره چې هر من کسی خومن دا دی کدی یعنی سرا سدا خبر نه بهتره پدی پر جالي وګوره چې موږ زیاتره وخت افغانستان خو د مشکلاتو سره دا یعنی سرکار لري هر څه خبره نو بیا هم موږ دا غره زیاتره کارو تقریبا موږ وخت نه وخت زنګونه وټوم چې یو برنامه یو څه لرو چې څه وینو ته وایو یعنی چې پرګنده خبرې نه کوم چې دروغ وایي تقریبا یو چې اخت بل شي بل څه وایو نو موږ دا کوشش کوو چې موږ هغه قایق وایو تقریبا هغه څه بیان کوو نو دا زیاتره وخت کې کوم کتیره خاص توجه هم د رسنیو ته کوو خپل موږ را بدبختی افغانستان کې دا فرجانې چې موږ وګورو چې هر څه یا سوشل میډیا ته نور هغه شبکو ته مجازي شبکو ته زیاتره وخت خلک د چي پروپاګاندا کوي یا پروپاګاندونه کوي چې وسایل سوینې به هغه بیان کوي او څنګه حال کوي خو دا
بهتره کار ده بل فیسبوک کاروي ټوئیټر کاروي چې یوازې د رادیو ته وګنی سي
دا موږ زیاتره وخت راډیوګان ته وګورئ نو تقریبا کوم وخت بیا یو مشکلات دي هغه د څه تقریبا نو موږ ټول ځوانان هم دایله کوی لوستي کتاب نو تقریبا د څه سند بیان کړي افغانستان دی وګدې برخوردونه په چا پاک لبانې باید چې برخوردونه چې موږ
بغلان کې چې ستونزه پیدا شي تاسو راډیو ته زنګ وهي دلته خلک خبروي ورنه
بل څه بو موږ ډیر سنجي ال سوي دي تقریبا دا سوره سنجي ما یاد کړی دی وګوره چې کوم کوپا خپل باندې ود چې نورې ټولنیز مشکلاتونه خو زیات دي افغانستان کې نو بیا خامخا موږ یو برنامه کې اشتراک کوو پیدا سنجي ال کیږي تر هغه پورې تقریبا رسیدګي چې وخت نه وخت خو څه خاص رسیدګي نه کیږي د سنجي زیات افغانستان کې خو بیا هم خپل لاس کوو پیدا خپل ملت او وطن په اړه باندې او وړاندیز ولرو بیا دي خامخا مرجع هغه ته رسیدي یعنی چارواکو ته بیا اقدام کی
ډیر مننه کور مودان چړي کې مونې ولا حمیم صاحب تاسو ته برا شو په وخت سره چې تاسو خبري مو قطع کړې مې رواني
او زه لومړی غواړم چې خاصات په اړه باندې هم خاصات په ول انجنیري په برخه کې کار کوم او د فیسبوک هم استفاده کوي خو څومره بشوي چې د خپل د مسلک په اړه باندې لیکنې کړې وای او د خپل د مسلک په اړه باندې هغه چې د دکړې دي د نور سره شریک کړی وای همدا ښه ګټه پورته کول د ټولنیزو رسنیو څخه زه راځم مخکنی باس چې په ټوئیټر کې د مچا مسود د خبر په اړه باندې نو دوه ډلو خلکو سپیسونه په غشپا ټوئیټر کې نیولې و یو دا چې طالبانو دا کار غندي حال دا چې ډیر افغانانو دا کار و غندي دوه ډله کسان طالبان یا هم د طالبانو پلویان و چې هغه کدی باس نیولې و چې احمد شاه مسعود هغه د افغانستان ملي قهرمان نه دی او هغه ته به دومره ارزښوار نه کول سي بیا دا کار د سر نه دی سوی دا خبر نه دی تخریب سوی دلته کوم کسانو په دې ټیټر په دې سپیسونو کې هغه ګډون کوي نو ته باندې چې هم به موافق لري هم به مخالف لري دا مسائل د سیاسي مسائل دي په افغانستان کې ډیر دا مسله قومي متصوبات قومي جنجالونه دا مسائل ډیر دا دي نو د غلط استفاده یا په د ټوئیټر کې یا د داسې بسونو څخه یا چې پراتلونکي کې افغانستان ته د افغانستان د قومونو ترمنځ مشکل جوړیږي یا بي اتفاقي رامنځته کیږي یعنی دا غلط ابعاد دي چې د یو بل قومونو یا د یو بل ولایتونو په ضد باندې دا ډول بسونه نیول کیږي او پاغه کې بد رد ویل کیږي هر قوم ته یو اشخاص یو کاس هغه به دغه قهرمان وي هغه ته باغه شاغل وي اما بل قوم ته یا د بل ولایت کاس ته به ممکن هغه دومره درناوی و نه لري خو کچيري اوسني حاکمان چې په افغانستان کې دي هغه ته په حقیقت کې غواړي چې مثلا د اتفاقي تلمن و نه وهل سي او پراتلونکي کې افغانستان د دې مسایل څخه وژغورل سي حال دا چې خلک ډیر حساس دي په دې مسایلو کې نو یو د بل مشران ته درناوی باید وسی، یو بل قوم ته درناوی وسی، یو بل سیمې ته درناوی وسی، او دغه ټولنیز رسنوی څخه هغه ډول استفاده وسی څه ډول چې د خلکو اړتیا ده، د خلکو د اذهانو د خرابولو د خرابتیا په برخه کې باید هیڅ استفاده ونه شي. ځکه اوس همدا ټولنیز رسنۍ دي چې د نړۍ د هر ګوټ ګوټ څخه افغانان راځي، د پدې کې برخه اخلي، دا استفاده کوي او هغه متوجي دي چې څه روان دي په افغانستان کې، اوسني حکیمان څه کوي په افغانستان کې، هغه کارکردګي څه ده، د هغه حکومتداري څه ده. دا ټول د ټولنیز رسنۍ څخه خلک تاکیدوي. نو کچېری په رښتیا سره هغه کار کول غواړي او هغه نه غواړي چې افغانستان یو بد راتلونکی ولري، د افغانستان نوی نسل بد راتلونکی ونه لري، نو د دغه مسایلو څخه که د طالبانو مشران که هغه آگاهانه ډول دا کار کوي یا نه آگاهانه دا کار کوي، یا د دوی پلویان دا کار د کوم زد یا مثلا د کوم فاسد له امله کوي، باید مخنیوی یې وشي. که په رښتیا سره هغوی غواړي چې په راتلونکي کې افغانستان ته
د دې بدبختۍ څخه وساتل شي. ډېر مننه تاسو بیرته راګرځو. حمیم صاحب اوس هم یو اوریدونکو لرو. سلامونه، ستړي مشي. بلې زموږ راګورې.
سلامونه.
علیکم سلام، ستړي مشي. څوک لکم زای ماډی کنیولې؟
ډېر مننه. د مونږ رحیم الله سمندر دی، فعلا ایتالیا هیواد کې زده کړې کوم، افغانستان کې مخکې پنتون استاد وم، همدارنګ مخابرات و وزارت که در اطراح اداره پخانه کارمند.
خوشحال شو چاری که منی ولی در اداره تو وی چه تاسو کمی رسنه ندیره گتا پورتا کوی؟
دیره من معمولا پا افغانستان که ادوانان در فیسبوک ندیر استفاده کوی، در سوشل میدیا، در نور اجتماعی صفحه دی، در تویتر دی، همدارنگ تیک تاک در افغانستان ده ځوانان ته مابین په دې ورستوي کې شهرت زیات شوی. خو زه چې ګورم د نړۍ په نورو هیوادو کې د فیسبوک نه ګټه اخیستنه کمه شوې ده، اما افغانستان ډېر ځوانان فعلا د فیسبوک نه ډېره استفاده کوي په انټرنیټي نړۍ کې. همدارنګ په افغانستان کې که رسنیو ته وکتل شي، تلویزیون او رادیو، معمولا اف ام رادیو چې په ښارونو کې اوریدونکي درلودل، همدارنګه په کلیو باندو کې د رادیو اوریدونکي تر اوسه زیات دي. په همدارنګه د نړۍ په نورو هیوادو کې معمولا هغه کسان چې عمرونه زیات دي، په ځای د چې هغه د تلویزیون نه ډیره ګټه واخلي، هغه د رادیو نه ډیره استفاده کوي.
تاسو د سوشل میډیا د یو کاروونکي په توګه کوم رسنۍ ډیره کاروئ او څنګه یې کاروئ؟
معمولا زه فیسبوک کاروم، د ځوانانو د پاره د ښو معلوماتو په خاطر باندې، ځکه یو رسنۍ په هر هیواد کې په هر جامعه کې ډیر مهم رول لوبولی شي، مستقیما د ځوانانو په ذهنو باندې مستقیم تاثیر غورځولی شي. متاسفانه په افغانستان کې کله چې د انټرنیټ پروتاک باندې، کله چې د مخابراتي شبکې راغلی، بیا انټرنیټ را منځته شو، همدارنګ رسنۍ په اواخرو کې زیات شولې. د ما په نظر باندې هغه ځوانان چې هغه د رسنیو په اړه باندې پوهاوی نه لري، معمولا دوی متاسفانه د قومي تعصباتو په اړه باندې چې مخکې د موږ دته یادواري وکړه، همدارنګه جعلي اکاونټو جوړول دي په انټرنیټي نړۍ کې، که څه هم د ما چې په زړه دي په تېرو کلونو کې د تېر دولت کې د مخابرات وزارت او مربوطه وزارتونه په یو پلان یا یو قانون باندې کار وکړه چې په هغه باندې په انټرنیټي مسونیت ما باندې شي، یعنی هیڅوک حق نه لري چې په یو رسنۍ کې د یو چا شخصي حریم ته یا تعصب ته لمن ووهي یا نور مشکلات پی. خو د دې لپاره ډېر یو قوي ټکنالوژي ته ضرورت دی، لکه نور هیوادونه چې په دې اړه دوی ټکنالوژي پلی کړې ده تر څو د دغه ستونزو مخه ونیول شي. او بله ډېره مهمه موضوع په رسنیو کې خواستن په انټرنیټي نړۍ کې هغه د هکرانو موضوع ده چې انټرنیټي غلاوي دي. د دې ټولو موضوعات لپاره نه تنها چې ټکنالوژي ده، همدارنګه د حقوقي نگاهنه ډېر یو مهم قانون ته اړتیا ده. نو زه که مشخصا پوښتنې ته ځواب ورکړم، هغه فیسبوک دی چې زه ګورم د افغانستان د ځوانانو په مابین کې کاروانه زیاته ده. زه شخصا فیسبوک د دې لپاره استفاده کوم چې بعض وقت وکولای شما د دوستان سره د اړیکو په خاطر باندې مبولند خبرونو د کتلو په خاطر باندې همدارنګ مخ کولای شو د خپل سوشل میډیا اکاونټ لاره کاغه هر اکاونټ وی ټویټر وی یا یوټیوب وی یا معمولاً فیسبوک وی کولای شو چې د نوی نسل د ځوانانو د پاره ښه پیغام خپور کړو د علم د ترویج په خاطر باندې د زده کړو په خاطر باندې هغه کدای شي ملي یووالي په خاطر باندې.
استاد تاسو د سوشل میډیا ستونزو ته اشاره وکړه چې هکران مهم پکې یاد کړل او خپل مهم یادونه وکړه چې فیسبوک کاروي، څنګه کولای شو په لنډو کې راته ووایي چې دغه سوشل میډیا ښه وکاروو تر څو موږ هغه کوم څه چې خپرو خلکو ته ګټور تمام شي؟
بخانه غواړم که پوښتنه تکرار کړئ.
موږ څه ډول کولای شو سوشل میډیا وکاروو چې هغه کوم مطالب چې موږ خپرو خلک ورنه ګټه پورته کړي؟
دقیقا دا ډیره مهمه موضوع ده. لومړی د ټولو نه مهمه دا هغه ده چې په سوشل میډیا کې هغه متقابل احترام دی، چې هغه حدود که په یو فیزیکي برخورد انسانانو ته مابین په جامعه کې دی، په همدې شکل باندې په سوشل میډیا کې یا په اجتماعی رسانه‌ای که باید در مراد شید. دوهمه مهمه نقطه اغا کانتنت یا هر معلومات چه خپرول کیگی ده خلق و ده خانه اغا باید در دقیق و سی اغا باید په حقایق و بانده بالار بید. زکر متاسفانه که مو گروه په افغانستان که معمولا در جلی اکاونتون استفاده کیگی او په ده بانده غلط معلومات خپریگی او متاسفانه در افغانستان در اغا وگری چه اغا تعلیمی یا د علم سبیه په حساب باندې غټیټه دغه په ډیر اسانه په دې باندې باور کوي. نو د ټولنه مهمه دغه د
مننه کور مودان ژوندې اوسې چاړي کوم نیولې و. حمیم صاحب تاسو ته هم رازو کلندر ته دا وای چې تاسو هغه مسایل ته اشاره وکړه په ټوله کې موضوع ښه تحلیل کړه، کله هم راته وای چې اوس څه ډول موږ کولای شو چې دغه رسنۍ په سمه توګه وکړو تر څو کوم مطالب چې خبرو خلکو ته ګټور او مفید تمام شي؟
څو مسایل دي چې په ټولنیز رسنۍ کې چې ټولنیز رسنۍ په افغانستان کې ډېر پکې باور کم لري او د افغانستان څخه بهر هم هغه ونان چې په افغانستان کې نه دي د ټولنیز رسنۍ د لارې څخه د افغانستان د وضعیت څخه ځان خبري. څو مسایل مهم دي. لومړی دا چې یو خدای چې په تجارت په برخه کې د کاروبار په برخه کې خلک ښه استفاده ځینې کولای شي. دویم دا چې سیاسي مسایل په افغانستان کې ډېر داغ دي، کچیری ځوانان او افغانان دا چې د هر قوم مربوط وي د ټول خلک ټولنیز رسنۍ ته متوجه دي، کاغوی د اتفاق د اتحاد په اړه باندې هغې لیکنې وکړي او هغوی داسې بحثونه ایجاد کړي په ټویټر سپیسونو باندې یا په کلب هاوس باندې چې په هغه کې یو بل ته د ورورګلوي لاسونه ورکول شي او په هغه کې داسې بحثونه وشي چې کومې بدبختۍ چې روانې دي څنګه حل لار ورته لټولای شي. مثلا داسې بحثونه وشي او قناعت ورکول شي خلکو ته یا اوسني چارواکو ته چې هغوی داسې قانې کې بغیر له کوم جنجال څخه څنګه کولای شي دوی طالبان دې ترازی کې چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکول شي. مثلا دوی داسې بحثونه ایجاد کړي او طالبان هم باید داسې بحثونو کې ګډون وکړي او هغې ته بلنه ورکړي په یو داسې فضا کې چې هغې ته قناعت ورکول شي چې د بیان ازادي یا د بیان د ازادي په اړه باندې چې کوم حقوق خلک لري یا خبریالان لري هغې څه ډول پر هغوی باندې کوم بندیزونه چې دي هغه ځینې لیرې کړلی شي. زه وایم کچیرې په دې اړه باندې ډېر بحثونه وشي، کچیرې په دې اړه باندې د افکارو د نظریاتو تبادله ډېره وشي، نو موږ به هغه وخت د اجتماعي رسنیو څخه ښه ګټه پورته کړې وي.
ډېره مننه سوره صاحب تاسو هم که په پای کې راته همدا پوښتنه ځواب کړئ چې موږ سوشل میډیا څنګه په مناسب ډول باندې کارولی شو که مطالب چې خپرو هغه داسې مطالب خپاره کړو چې خلک ورنه ګټه پورته کړي په لنډو کې؟
زه فقط درې ټکي وایم. یو دا چې زما هیله دا ده چې هر څوک د خپل مسلک له مخې سوشل میډیا وکاري، ته چې کار دی ته چې روزګار دی که لیکل کوي په هماغه برخه کې وکړي. دویم دا چې په یو خبره چې دقیق نه وي باید خپره نه کړي. درېیم ټکی مې دا دی چې مونږ باید د سوشل میډیا نه د زده کړې دپاره ډېر کار واخلو. او هغه څه چې زمونږه مسلک دی یا واړو خپل مسلک او یوازې هغه خلک فالو کو یوازې دا هغه خلکو سره اړیکه پالو ډیره دا غوی نه زده کړو کو بیرته څه چې زده کوو دا بیرته خلکو ته ورسو یعنی ډیر ملګری دي د پاړې په برخه کې ښه ګټه ترې استفاده کولای شي ښه خار کې کلی ولولي ښه خلک والانسته دی د نورو ژبو دا غوی مطالب ولولي ترجمه کې بیرته خپل ټولنې ته تقدیم کړي دغه درې کارونه چې موږ په انشاء الله
ډیره زیاته مننه کور مودان تاسو هر یو قدرمن استوری خین په کابل کې د نوې ټکنالوژي د مرکز مشر او پوښنې خبريال عبدالحمیم څخه چې موږ سره مو په خبرونه کې ګډون وکړ په پای کې ورزو اجملان ته چې د فیسبوک ځینې پیغامونه په همدې موضوع دی هغه ته سره شریک کړي
بله لکه په خبرونه کې چې اوریدونکو برخه واخیستو بلا بل نظرونه څرګند کړل دغه ستې موږ د فیسبوک پر پانم دی ټولنیزو رسنوي د کارولو پاړه غنو کارونکو خپل نظرونه لیکلي دي رحمت الله یوسفزی وی افغان ځوانان نن سبا ټولنیزو رسنوي د وخت رول او ځان مصرفول لپاره کوي ځکه چې د پوینا په حقيقي ژوند کې کوم کار او مصرفیت نه لري جواز خان منګل وی ټولنیزو رسنوي نن سبا په افغانستان کې استعمال او ورسره اړیکه ساتل ضروری دي ځوان نسل ته ک سرخوګي جوړ کړی دی نور ورتیاوی هم ورکي دانش له ترکیه څخه وای ځوانان د ټولنیزو رسنوي کې دا پوښتنه ډیر کیږي چې څوک را سره ملګری شي په مخ میسج درته وکړي څنګه او کوم ځای کې څه کار او روزګار کوي او خپل عکس راولېګه بل ورور هدایت الله احساس وي هغه د ځوانانو په شخصیت پورې اړه لري چې څنګه ټولنیزې رسنۍ وکاروي محب الله دانش عرب وای په دې معنی چې نورو ته توهینامیز خبرې ونشي او باید په ټولنیزو رسنیو کې په بیان کې داسې احتیاط وشي لکه سړی چې مخامخ خبرې کوي بل اوریدونکي د اقبال تل په نوم باندې وایي هر ځوان کولای شي چې خپلې وړتیاوې د رسنیو له لارې خلکو ته وښيي عبدالکبیر روخان وایي زیات افغانان ټولنیزې رسنۍ د تبلیغات لپاره کاری چې دا سم کار نه دی او باید سالم استفاده ترې وشي
ډېر زیات مننه کور موادان چې دا ورېدونکو پیغامونه مو مکثر شریک کړز مخ خبرونه هم دلته پای ته رسیدي تر بلې خدای پامان
اتن چې افغاني خلک کوینا ګر د کمی سونه خوان کوینا کمیسونه خوان کوینا اتن چې افغاني ځوانان کوینا کرد کمیسونه خوان کوینا کرد کمیسونه خوان کوینا زونو کې مستی را زیات وینا کرد کمیسونه خوان کوینا کرد کمیسونه خوان کوینا د پکتیا زازې کوینا غاړه چې چوغې خوان کوینا غاړه چې چوغې خوان کوینا اتن چې کته وسلې کوینا لسکا زلونګې پسارووینا لسکا زلونګې پسارووینا اتن چې ناصریان کوچان کوینا سپینه جوړه تور واسکا تونا ای جوړا تور واسکا تونا اتن چې اکا خل ځوانان کوینا وګوره وک دې سړې پېدینا وګوره وک دې سړې پېدینا اتن چې دهرات خلک کوینا زار زر زری چپنې شوم زار زر زری چپنې شوم ما وایل دور دے